یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمی 12 بجې سوی پی یو استودیو ته شراغلاست. دا اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 90مې کلیزې جشن د استقلال څلی ته د ګلو ګډي په ایښولو سره پیل کړ. په دې خبرونه کې تر ډیره پر همدې موضوع راپورونه خپرو. کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د تلپاتې سولې په هیله لمانځي. پریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکه، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره څو شپې وړاندې هرات ښار ته ورسېد. په د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د اوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي دي، او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو شپې وړاندې هرات ښار ته ورسید. د هرات ولی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی په دغه ښار کې د نساجي یوه فابریکه پرانستله چې د خصوصي سوداګرو لخوا جوړه شوې وه. تر دې وړاندې د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی غنی به د دې فابریکې طرف ته تاو وروسته د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. دوی وی ولسمشر به وروسته د 201 ظفر قول اردو ته ولاړ سي او هلته به هغه بیرغ افتتاح کړي چې څه باندې 1,000,000 کسانو د دولت د پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پرې کړي دي. تر هغه وروسته به په هرات کې د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي. په پام کې د ولسمشر غنی په دغو مراسمو کې ویناوي هم وکړي. نوموړي تر دې وړاندې په کابل کې د دفاع وزارت کې د ازادي منارمخ ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ کلیزه ولمنځله. نن د اسد 28مه د بریتانیا د وخت له امپراتوري څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له 90مې کلیزې سره برابره ده. افغان دولت په دې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړه. د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلي سوي او د پاچا امان الله عکسونه هم ځای ځای تر سترګو کېږي. د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د هوان مرمیو د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او لس ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د اته مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له نامعلوم لوري وشتل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي تر دې وړاندې هم په کونړ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان مرمۍ وشتل شوي چې له امله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ابوظبي پراختیایي صندوق په افغانستان کې اتلس پراختیایي پروژې تمویلوي. ویل کېږي په دې کې د کرنې، انرژي، ترانسپورت، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو تر څنګ یو شمېر پروژې شامل دي. د دې مرستې لګښت 1.2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه. اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلاص ساتي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13مه په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمېر یې شاوخوا 1,000,000 ته رسېږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد، د جرمني سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23مې نېټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. اردوغان په هغه بیان کې چې په استانبول کې د جمعې تر لمانځه وروسته تلویزیونونه خپور کړ، جرمنی درې مهمو ګوندونو ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ټول د ترکیې دښمنان دي. د جرمنی صدر اعظم دا خبره رد کړه او ویل موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنه کړو چې د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي که د هغوی اصلي ریشه هر څه وي. مرکل زیاته کړه موږ چې هر چاته رای ورکوو خپلواکۍ اراده لرو. د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې له څه باندې یوه کال را په دې خوا چې په ترکیې کې ناکامه کودتا وسوه خړپړ سوي دي. په ترکیې کې 22 جرمنان توقیف سوي دي چې 9 تنه پکښې خبریالان او د بشري حقونو فعالان هم سته. دوی لا هم زنداني دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. دوی به هلته د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شاید د دواړو هیوادو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک سي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې ماتیس په اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر بعد د اوکراین له ولسمشر پروشینکو او دفاع وزیر ستیپان پولتوراک سره د کریمیا په ټاپه ولر حالت په اړه خبرې وکړې. همدارس به د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د همکارۍ پر مسلې وغږیږي. روسیه دا ردوي چې په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیه له اوکراین نه بېله کړه او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له سوریې سره د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځای حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لبنان د شیعه ګوند حزب الله د المنصور په نوم په خپل تلویزیون کې ویلي دي چې د سوریې له پوځ سره یې ګډ عملیات د لبنان سوریې پر پوله د داعش پر ضد پیل کړي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د ایران پلوه حزب الله او حکومتي ځواکونو عملیات د داعش یو مرکز په نښه کړی دی او دا عملیات همغږ روان دي که څنګه. د لبنان پوځ وایي چې دوی د راس بالا باک شارګوټی ته نږدې د داعش پر سنگرونو پر توغندیو توپونو او هلیکپترو حمله کړې ده. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې اته نوي کاله مخکې وخت ورزو چې غازی امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي بیا وګټله. نن په کابل کې خاص مراسم و. کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکي د بیرته ګټلو کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې د راتلو په هیله لمانځي. په ننګرهار کې هم د غازی امان الله خان پر مزار د ګلو ګېډۍ په کښېښولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل شو.
زموږ ولس او زموږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
په امنیتي مسایلو کې اوري چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت درې ولسوالۍ تیر شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. دا جالب معلومات هم درکوي چې د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زاړه پناه غوښتونکي چې افغانه ده او په سویډن کې اوسي شای بیرته افغانستان ته واستول سي. د زهرو کاروان 19 پروګرام چې د نشي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو پکې خبرې کیږي د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې ورزو اته نوي کاله مخکې ورځې ته په دې ورځ د وخت پاچا غازی امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي بیا وګټله. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اته نوي کلیزې په مناسبت په کابل کې په دفاع وزارت کې د استقلال څلي ته د ګلو ګېډۍ کښېښوده. د کابل ترڅنګ دغه ورځ د افغانستان په اکثرو ولایتونو او ښارونو کې هم لمانځل کیږي. په زیاتو ولایتونو کې ځوانان د افغانستان له ملي بیرغ سره لارو کوڅو ته راوتلي د غازی امان الله خان عکسونه له ځان سره لېږدوي، خوشی کوي او یو بل ته مبارکیانې ورکوي. حدیث پردیس له کابل په مستقیم تماس کې را سره دی. پردیس، خبرونې ته شرغلاست، ولسمشر غنی چې دغه مراسم پیل کړل څرګندونې هم وکړي.
مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. نه، رئیس جمهور نن مراسم د ازادۍ څلې ته د ګلو په خودلو د درناوي مراسم پر ځای کړل، خو وینا یې نه درلوده. همداراز په دغه مراسمو کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په اډانه کې جوړ شوی و، د ولسمشر په ګډون ګڼو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو همداراز په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو استازو دوی هم ګډون کړی و.
پر دې سبدا سره پورونه لرو چې ولسمشر هرات ته رسیدلی او د هرات په 201 ظفر قول اردو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیول سوي دي. په دې اړه نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله صالح صاحب، ولسمشر همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر په هرات کې یوې جوړې شوې غونډې ته چې دا غونډه البته د خپلواکۍ د جشن په رابطه، یعنی د یو کمپنۍ یا د یو فابریکې د افتتاح چې د نخو فابریکه ده، د دې پرانیستی وکړه او همداراز همدا اوس وینا کوي ولسمشر. او تمه ده چې په 201 ظفر قول اردو کې له دې وروسته چې کوم مراسم جوړ شوي هغه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت هلته ورشي او هلته په اخر مراسمو کې د ګډون سربیره مفصله وینا هم ولري. بله، هرات ته تللی ولسمشر.
بله، پر دې سره په نور ولایتونو کې تاسو له خبریالانو سره تماسونه نیولی دي، هلته د دغو مراسمو د لمانځنې بهیر څنګه دی؟
بلې سالی صاحب، د تیرو کلونو په پرتله په مشخصه توګه د پروسه کال په پرتله سږ کال د کابل په ګډون په ځینو نورو مهمو لویو خارونو کې دغه مراسم په خورا شاندار مراسمو سره دغه ورځ البته جشن لمانځل کیږي. ځوانان او ماشومان واړه غټول سړکونو ته راوتلي. البته کابل ښار کې دوی د افغانستان ملي بیرغ دام له ځان سره لیږدوي، د غازی امان الله خان عکسونه له ځان سره لیږدوي، او همداراز دغه مراسم یعنی د پخوانیو کلونو په پرتله مشخصا د پروس کال په پرتله سږ کال په کابل او نورو مهمو ښارونو کې په خورا شور او ذوق سره نمانځل کیږي. بل سالی صاحب،
ډېر مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 98مې کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د استقلال څلي ته د ګلو ګېډې کښېښوده او دغه شېبه هرات ولایت ته تللی هلته وینا کوي. ځینې کابل ښاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځي. دوی له افغانانو غواړي چې دغه ملي ورځ د قومونو او ولسونو ترمنځ د یووالي په هدف په شاندارو مراسمو سره ولمانځي او نړیوالو ته څرګنده کړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی. واصل وصال په دې اړه له کابل نور معلومات وړاندې کوي.
کابل ښار کې د هغه ماشومان اوازونه دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د نمانځنې لپاره سره راټول شوي دي. کابل ښاریان د غازی امان الله خان د انځورونو او د افغانستان د ملي بیرغ سره د کابل ښار واټونه تر وتلي او د یووالي او په هیواد کې د تلپاتې سولې شعارونه ورکوي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې دغه ورځ په یوې ملي روحیې سره ونمانځي او نړیوالو ته دا څرګنده کړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او ټول افغانان سره یو موټی دي.
محمد عالم دا دنیا ته موږ پیغام لرو چې موږ یو آزاد قوم یو، موږ آزاد یو، موږ خپلواک قوم یو، زموږ وطن الحمدلله او امن وطن دی، سول وطن دی، دلته ان شاء الله جنگړې ته پای ټکی کې خدل شي او خلک په امن او خوشحاله سره ژوند کوي. غازی امان الله خان ټول افغانستان رهبر، ټول افغانستان د پراخ ازادي او استقلال کوم ورځ نه ده، تر ټول افغانستان د استقلال ورځ ده.
مان جاوید د کندوز سیدون کې مو سره غړي دلته کابل ته او د خپل هیواد د ملي ورځ نمانځو او هیله چې په افغانستان کې سوله او آرامي راشي او ټول ګونه هزارات ترکمن تاجک هر قوم چې دی خپل ټول افغانان دي او راځي چې په دې ملي ورځ کې د ګډون وکړي او دا خپل ملي ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي. کارن ټول خلکو پریخي دي، یوازې مان ټول افغانان خپل کارن پریخي دي او راغلي دي د هغې د ملي ورځ ولمانځي.
بله، له ارګ بهر کابل ښاریان د خپلواکۍ 98مه کلیزه په بیلابیلو ډولونو سره نمانځي. ځینې خلک اتڼونه کوي، ډولونه وهي، یو شمېر خلک بیا د خپلواکۍ نغمې او سندرې غږوي په خپلو موټرونو باندې. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه لګولي دي او همدا شعارونه ورکوي چې موږ له جنګ ستړي یو او نور دې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. له حکومت او چارواکو هم د دوی غوښتنه همدا ده چې د دغه سې ورځو د نمانځنې لپاره دوی ته لا خوندي امنیت برابر کړي تر څو دوی په هوساینې سره وشي کولی چې دغه ورځ په ښه توګه ونمانځي. سالی صاحب،
ډېر مننه. له واصل وصال څخه مو وردل چې کابل ښاریان د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې د راتلو په هیله لمانځي. په څو شیبو کې بیا دغه مسأله تعقیبوو او په نور ولایتونو کې د دې جشن د مراسمو په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانانو ته د خپلواکۍ د 98مې کلیزې مبارکي ویلې ده. ریکس ټیلرسن د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د افغانانو لپاره د لاشي راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. نور جزئیات له اسمت سروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي وویله. ټیلرسن د افغانانو مقاومت او جرأت ستایلی او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. ټیلرسن په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت له لوري غواړي چې افغانانو ته چې د اګست په 19مه د خپلواکۍ 98مه کلیزه لمانځي مبارکي ووایي. د همداراز ویلي چې له بدمرغیو سره سره د افغانانو د مقاومت او زړورتیا روحیه دوام لري او د شیراتون کې ته افغانان هدایت کوي. تیلرسن همداراز ویلی چې افغانستان په تیرو شپاړسو کلونو کې د پام وړ اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل پیغام کې دغه راز ویلي: له افغانستان سره زموږ کلکه دوستي د افغانانو د خوندي او سوکاله راتلونکي له یقیني کېدو سره د مرستې لپاره د دوه اړخیز تعهد پر اساس دی. نن د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له خلکو سره ستاسو د خپلواکۍ په جشن کې ځانونه شریک بولي. اته نوي کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړه خپلواکۍ ترلاسه کړه. په افغانستان کې حکومت او عام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اته نوي مکالیزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. پر رسمی او غیر رسمی غونډو، کنسرتونو او نورو مراسمو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې پر ځینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د ازادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوي دي.
عمردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن افغانانو ته د خپلواکۍ د اته نوي مکالیزې مبارکي ویلې ده. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د خپلواکۍ د بیا ګټلو اته نوي مکالیزه د کالیزې په مناسبت جشن پیل شوی دی. تر اقتصادي خبرونو وروسته نور حال درکوو. اوس مرزي احمد زی ته وار ورکوو چې اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان بانک له دې وروسته د لومړي ځل لپاره له هیواد څخه بهر په مستقیم ډول د قیمتي پاڼو له لارې د انډکس سیستم څخه په استفادې پانګونه کوي. د دغه بانک د عملیاتي بازار عامر نجیب رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې انډکسیشن سیستم د پانګونې لپاره یو اعتباري او خوندي سیستم دی.
موږ اولین ځل چې په افغانستان کې دا سیستم تطبیق کړ، بس ان شاء الله موږ دا اوس کوښښ کوو چې آینده کې موږ دې نم مغلق د سیستم د افغانستان کې تبدیل کړو، استفاده وکړو او خپل پیسې او بسیا ساري چې دي فورن ریزرو دا مسکون وساتي.
نوموړی وایي چې دغه قیمتي پاڼې د امریکا له مرکزی بانک څخه د سه باندې 50 میلیونو ډالرو په بدل کې اخیستي دي. ښاغلی نجیب رحمان وایي چې په دې برخه کې د مرکزی بانک او نورو بانکونو کارکونکو ته هم روزنه ورکړل شوې. له انډکسیشن سیستم نه د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د پانګونې د خوندیتوب په هدف استفاده کیږي. په فرا کې د ګمرکي عوایدو د راټولولو پروسه برېښنایي شوه. د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر حشمت نورزایی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال افغان سوداګر د وخت په سپما سره په اسانۍ کولی شي خپل ګمرکي محصول تحویل کړي. نوموړی وایي چې دغه پروسه له فساد څخه هم مخنیوي کولی شي. د ښاغلي نورزایی په خبره د سیستم په برېښنایي کېدلو سره اټکل کیږي چې سږکال به په دغه ولایت کې د عوایدو رقم هم لوړ شي. د اقتصادي خبرونو پای.
د ننګرهار ولایتي چارواکو د هیواد خپلواکۍ د بیا ګټلو د اته نوي مکلزې په ویاړ جوړ شوی جشن د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو د ګډې په ایښول سره پایل کړ. امنیتي چارواکي وایي چې د دې جشن لپاره یې پوره امنیتي ترتیبات نیولې دي. له جلال آباد شاه محمود چنواری.
د اسد اته وشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د اته نوي مکلیز سره برابر ده د تیرو کلونو سره په توپیر سره کل دا ورځ په ننګرهار کې په ګرمو ولسی او رسمي مراسمو پیل شو. د جشن په سهار د ننګرهار ولایتي چارواکي د غازی امان الله خان مزار ته لاړل او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازی امان الله خان په مزار د ګلونو ګېډې کې خودي او د هغه روح ته د دعا لاسونه لپکړل. د ننګرهار ولی محمد ګلام منګل وویل چې د ورځې تر پای په پام کې لري چې نور ولسی او تفریحي مراسم هم ترسره شي.
د غازی امان الله خان د خپلواکۍ د دغه ستر اتل مزار ته راغلو او دلته د ترنوي په دود د ګلانو ګډې کې خودل شو او د دوی او د خپلواکۍ د لارې د ټولو غازیانو او شهیدانو پاک روح ته دعا وشو. لغه وروسته به د ولسونو یو مارش او یا پریډ په ترسره کیږي او لغه وروسته به زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ننګرهار امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي د خپلواکۍ جشن لپاره یې وړاندې نه ترتیبات نیولي او ولسونه د امنیت په فضا کې دا ورځ لمانځي.
د امنیتي تدابیرو لپاره لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې استئ په ډیر منظم پلانو باندې چې ټولو وسلوالو ځواکونو چې میشته دي په ننګرهار کې په دې کې سهم اخیستی که هغه کشفي ادارې دي که امنیتي ادارې دي او منندویو چې ډیر ښه منظمې جلسې په دې هکله په مقام د ولایت کې مخته ولاړې مخکې له مخکې موږ تدابیر نیولي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې د خپلواکۍ جشن پر روانو مراسمو کې په پام کې ده چې تکړه هنرمندان د دې ورځې په مناسبت کنسرتونه هم ورکړي.
دولس بجی او شل دقیقې سوې ورزو په دې خبرونه کې امنیتی مسایل وته د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیر شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پر نیش، غورک او خاکریز ولسوالیو پراخ بریدونه پیل کړل چې د نن سهار تر دریو بجو یې دوام درلود. چارواکي په دغو نښتو کې د اویا وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، په دې باب ستاسو سره تازه معلومات څه دي؟
سلی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، ما څو شېبې مخکې د کندهار د پولیسو د ویان زیاد رانی سره خبرې وکړې. دی وایي چې تېره شپه د کندهار او هلمند ولایتونو سلګونو وسلوالو د کندهار د درو ولسوالیو خاطریز، غورک او نیش د سکوت هڅه کول. د دراني په وینا مخکې د دې چې وسلوال خپل هدف ته ورسېږي، د شپې پر 9 بجې د اواد خفنه شول. دی وایي دغه هوایي بریدونه چې تر نن سهار 2 بجې دوام درلودي، د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د ترهانو په ګډون اویا تنه ووژل شو او په زیات شمېر نور ټپیان شول. د دراني په وینا وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله دقیقا د نیش ولسوالۍ په درینور او پاچ درې سیمه کې واوښتل. په یوه وخت کې تېر شپه په ارغسان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو، طالبانو او پولیس ترمنځ درنه جګړه شوې ده. د پولیسو ویان وایي چې جګړه د دې ولسوالۍ دوام درې په سیمه کې هغه وخت ونښتل کله چې وسلوالو، طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه. د پولیسو ویان وایي چې په دغه جګړه کې یوولس طالبان او دوه پولیس وژل شوي دي او دغه راز ډېرلس وسلوالو، طالبان ټپیان دي. خپلو وسلوالو، طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته د یادونه وړ ده چې تر هلمند وروسته شش کال یا روان کال د کندهار په شمالي ولسوالیو د وسلوالو، طالبانو حملې زیاتې شوي دي. پرنیش، شورابک، ریګستان، ارغسان، شاولیکوټ، خاکریز، غورک او میانشین ولسوالیو نږدې هر شپه وسلوالو، طالبان حملې کوي.
ومندل چې د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیره شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. چارواکي دا کوي چې په دې لړ کې د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د طرحانو په ګډون اویا تنه وژل شوي دي. کومې مستقلې سرچینې د مرګ ژوبلې دغه ارقام نه دي تایید کړي. ورزو د افغانستان له جنوب څخه شمال ته د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. وسلوالو، طالبانو ادعا کړې چې ځینې سیمې نیولې دي. دغه راز د بلخ ترڅنګ د افغانستان د شمال په نور ولایتونو کې هم د ناامنیو ځینې راپورونه ورکول سیوی دی. دا چې وضعیت څه دی، مجیب الرحمن حبیب زای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی له نور تفصیل سره.
سلام علي شکر ستاسو د غیر او ټول اوریدونکو ته. د بلخ والی ویان منی فرهاد موبایل چې تیر شپه طالب وسلوالو د چمتال ولسوالۍ په ګنشمیر امنیتي پوستو باندې حمله وکړه، چې هڅه کوله د چمتال ولسوالۍ مرکز ته ځان راورسوي، خو مخه یې د امنیتي افغان ځواکونو لخوا ډک شوې ده. د هغه په وینا چې څو شېبې وړاندې د بلخ والي په مشرۍ عطا محمد قشتۍ د هغه په سیمو چې طالب لاسته ورغلي دي، د هغو دوې تنیول لپاره فوجي عملیات پیل شوي دي، چې په کې د ملي اردو، ملي پولیس او نظم نامی پولیس هم او د امنیت ملي سفیر په کې ګډون لري. په چمتال ولسوالۍ کې او تر څنګ په چمتال ولسوالۍ کې چې زلزلو حضور افدي خو دلته نامې دوام لري، تقریبا زرګونه کورنۍ مزار شریف ښار او ځینو ګاونډي ولسوالۍ ته کډه شوي دي. د چمتال او چمتال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک احساس کوي چې محلي پولیس پرته له دې چې طالب وسلوالو سره مقاومت وکړي، په امنیتي پوستې ورته پیږي او تېښته کوي. د دې ترڅنګ د بلخ ولایت سیمې په جوچان ولایت اخچي ولسوالۍ کې هم امنیتي وضعیت ښه نه دی. د دې ولسوالۍ مرکز ته په 2 کیلومتر کې طالب وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. بلې،
ډېره مننه. د افغانستان په شمال کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. ورزو د افغانستان ختیځ ته راپورونه وایي چې وسلوالو، طالبانو په کونړ ولایت کې پر ځینو سیمو د هوان اندښتونه کړي چې ځاني زیان هم اړولی دی. روح الله انوري نور حال راکوي.
نن صاحب، نن سهار لکه څنګه چې په ټول هیواد کې اتشتم د اسد د جشن ورځ وه، دلته هم خلکو پوره چمتووالی نیولی و. هر ځای کې د افغانستان بیرغونه وو او دولتي چارواکو هم د همدې لپاره غونډې جوړې کړې وې. خو د کونړ په سرکانو ولسوالۍ باندې 15 د هوان مرمۍ راغلې چې شاوخوا د 201 سیلاب کلي اردو د دوهمې پلې لیوا شاوخوا کلو کې ولګېدلې. هلته دولتي چارواکي وایي چې ټول 12 کسان زخمیان شوي دي، چې په دې کې دوه کسان وژل شوي چې ټول اکثره ماشومان دي او زنانه دي، او همدارنګه دوه د هوا نرمۍ په مرکز اسداباد باندې لګېدلې دي چې هلته دوه تنه ټپیان دي. دا تقریبا 11 بجې شاوخوا کې دغه مرمۍ راغلی دي. بیا د کومې پیښې یا د کوم برید کومه خبره نه ده شوې تر اوسه پورې. په 201 سیلاب پل اردو په دوهمې پلې لیوا کې د رسم ګذشت او نور مراسم ترسره شو، هغه پای ته ورسېدل. چارواکي ټول تللي دي خپلو ځایونو ته بېرته ستانه شوي دي.
انوري صاحب، له کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو سیمو بیا په خاص ډول په کونړ کې د کرښې له هغې غاړې د راکټي حملو سلسله روانه ده. تازه مورد څه دی په دې برخه کې؟ تازه راکټونه بیا هم راغلي دي په دې وروستیو ورځو کې؟
تقریبا څه موده کېږي صالح صاحب چې دغه راکټونو راتګ د هغې خوانه راتوغول بند شوي دي. خو دا دولتي چارواکي وایي چې دغه مرمۍ چې راتوغول شوي دا طالبانو را خوشي کړي دي. تیر کال هم په دغه ورځ باندې د اسد په 13مه ورځ باندې په مرکز اسداباد باندې څو ګولۍ د هوا نه وویشتل شوې، وختوال طالبانو جرا ویشتلې دي، او په هغې کې تقریبا 60 شاوخوا کسانو ته چې زیاتره ملکي وګړي وو مرګ ژوبلا وختي وو.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې په کونړ کې د هاوان د لګېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې په دې پیښو کې ځاني زیان هم ولسی خلکو ته اوښتی دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجې پیلېږي او د ماښام تر 10 دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
ولا حلمی سندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالینا دا شینن د زمري اتشتمنه کده په ورځ افغانستان خپلواکي تر لاسه کړی و. د افغانستان آزاد شو د دې ورځې په مناسبت ټول افغانان ورن ته د ازادي راډیو د لارې مبارکي وړاندې کوم. افغانانو ازادي ورځ مو مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه.
السلام علیکم، په خیر خبرکم ایمان ولا اور اعلان کریے اور آزادی دے خیر خلے مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کا ہر وقت نہ سن سن مت دیا یہ ورج مبارک ہے وائی
د ازادي د بیا غټلو د اتنوی می کلیزی په مناسبت مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې مودا هم اوریدل چې کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې دراتلو په هیله نمانځي. په ننګرهار کې هم د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو ګېډې په ایښولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل شو. د دې جشنونو سره سره مو د افغانستان په دینو ولایتونو کې د ناامنیو په اړه هم ځینې راپورونه درلودل. ومنل چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیره شپه د سقوط له ګواښ څخه غورلې دي، خو په دې لړ کې او یا تنه وسلول چې په هغوی کې د دوی ځینې مهم مشران هم شامل دي وژل سوي دي. د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناه غوښتونکي په سویډن کې اوسي، خو د پناه غوښتنلیک نه دی منل سوی. دغه ښځه ممکن بیرته افغانستان ته واستول سي. نور جزئیات له اسمت سروان څخه خبري.
سویډن ممکن هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي چې 16 کاله عمر لري. د سویډنی خبرونه بلانک پوسټ راپور لمخې ټاکل شوې ده چې بی بی حال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي. بی بی حال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناه غوښتونکې ده، هغه مهال له کندوز ولایت سویډن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسلوالو طالبانو ونیوه. د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ. بی بی حال پلاره کې د خپل زوی او لمسی له لوري په شا یوړل شو. دوی له کرواتیا څخه سویډن ته لاړل، خو داسې څرګنده شوه چې سویډنی چارواکو د دې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. که د بی بی حال اپیل یا د استیناف غوښتنه ونه منل شي، ممکن افغانستان ته په زور واستول شي. په 2014 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه.
جوان
طریق
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
دولس نیمې بجې سوې د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خبرونه کې تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی سئ. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر نه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ښار ته تللی دی. د هرات چارواکي وایي چې ولسمشر غنی په دغه ښار کې د نساجۍ یوه فابریکه پرانستل چې د خصوصي سوداګرو لخوا جوړه سوې وه. ټاکل سوی ولسمشر وروسته د 201 ظفر قول اردو ته ولاړ سي او هلته به هغه بیرغ افتتاح کړي چې څه باندې 1 میلیون کسانو د دولت د پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پی کړي دي. تر هغه وروسته په هرات کې د افغانستان د خپلواکۍ د 98 کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون کوي. ټاکل سوی ولسمشر په مراسمو کې ویناوې هم وکړي. د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د هوان مرمیو د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي دي او لس تنه ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د اته مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له نامعلوم لوري ویشتل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13 په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد، د جرمني سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23 نیټې په انتخاباتو کې رایی ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونی اوکراین ته ځي. دی په هلته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شاید دواړو هیوادونو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک شي. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له سوریې سره د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځای حمله کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. دا د یو ځل بیا ز عباد الله هننزه ل خپل تخنیکی همکارانو سره د دې اونۍ د زهرو کاروان په خبرونه کې ساسې په چوپړ کیم. د نن ورځې د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشي موادو او معتادینو څخه زیانمن شوي دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه نه مخکې د نشي موادو په برخه کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوو چې عبدالنافی همت یې وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې 90 تنه د نشي موادو قاچاقونکي نیولي دي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې د هیواد په مختلفو ولایتونو او لویو لارو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 1450 کیلوګرامه نشي مواد او 90 تن قاچاقونکي نیولي دي.
1450 کیلوګرامه مختلف نشي مواد نیولي او په دې تړاو مو نږدې 90 تنه قاچاقونکي نیولي چې له 150 څخه تر 1500 کسانو یې یوازې په کابل کې نیول شوي دي، او دا هغه کسان ول چې نشي مواد یې د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو کې خرڅول.
له بلې خوا له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 19 تنه نیول شوي قاچاقونکي د عدلي څېړنې لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 19 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په دوی کې 10 کسان یې هغه مهال ونیول شول چې نشي مواد یې د امیر کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه قاچاق کول.
کومې پیښې چې راغلي ډېری یې د مختلفو ولایتونو څخه دي. کوم کسان چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي هغه کسان ول چې غوښتل یې نشي مواد په ماهرانه ډول د خپلو خېټو له لارې ډیلي ته انتقال کړي. په دې لسو پیښو کې د نیول شویو تورنو کسانو دوسیې تر ډېر حده څېړل شوي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه میاشت کې د 15 پیښو په تړه 10 کسان د عدلي او قضایي څېړنې لپاره له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنې لپاره استول سوي او دوسیې څېړل کیږي. او اخیر خبر دا دی چې د سمنګان ولایت پولیسو 228 کیلوګرام نشه یي مواد قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سمنګان ولایت لخوا ازادي راډیو ته لیږل سوي راغلي چې په 1900 نشه یي موادو کې 122 کیلوګرام چرس او 69 کیلوګرام یې تاریاک دي. دا نشه یي مواد په لارې موټر کې ځای پر ځای سوي او په تور 2 تنه نیول سوي دي. دوی په خپلو خبرو کې منلي چې دا مواد یې د سمنګان ګاونډۍ ولایتونو ته انتقالول.
بیا هم خبرونه ته خره غلاست. په نننۍ خبرونه کې متاسفه دا مطالب چمتو کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د نړیوالې ادارې رئیس په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. په دې اړه د افغانستان د نشه یي موادو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس جاوید احمد قایم وایي
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې اوسې کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشه یي موادو او احتیاط څخه زیانمن شوي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشګر
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 100,000 په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغېزمن شوي.
دغه ډول به واورئ چې په غزنی ولایت کې له معتادو میړونو څخه د هغوی د میرمنو د طلاق اخیستلو قضیې ډېر شوي دي. نور مطالب هم لرو. خو د خبرونې په پای کې متاسفه یوه په زړه پورې ډرامه هم چمتو کړي. لومړی مطلب ترازو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړي چې له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي ماریو فرناندز دغه څرګندونې د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې کړې دي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د بهرنیانو مرستې په تیرو کلونو کې په سمه توګه نه دي لګول شوي او که چیرې په دې برخه کې بیا هم منظم ستراتیژۍ او پلانونه جوړ نشي د مرستو ډېرېدل به مثبته نتیجه ونه لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ماریو فرناندز د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او په دې لیدنه کې د دوی غوښتنه دا وه چې دغه مرستې باید ډېرې شي. دی وایي ښاغلی فرناندز په دې لیدنه کې د مخدره موادو پر ضد د افغانستان پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به خپلې مرستې دوامداره ساتي او د مرستو د ډېر ول لپاره به د امریکا کانګرس ته هم وړاندیز وکړي.
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې اوسې کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي. بل بحث دا و چې د راتلونکو کلونو کې پولیس سره ډېره همکاري وشي چې هغه اوسې کولی ګرفتارۍ ډېرې کړي او د ګرفتارۍ تر څنګ د څارنوالۍ تر حکومت وشي چې هغوی دا قضیې زر پر مخ یوسي.
خاغلی قایم زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د دواړو خو ټینګار پر دې هم و چې د مخدره موادو د سترو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره باید د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې له پولیسو او په دې برخه کې له عدلي او قضایي ادارو سره هر اړخیزه همکاري وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینت هم د دې ادارې پر پیاوړي کولو ټینګار کوي. د دې معینت ویان مهدي کاظمي وایي چې د د پولیسو تشکیلاتو پراخول او په پرمختللو وسایلو سمبالول یو اړتیا ده.
مسله ابتدایی مسله افزایش
زموږ تشکیلات باید د کمی او کیفی اړخ ډیر شي، څو د نشي توکو سره هر اړخیزه مبارزه پر مخ یوسو. بل دا چې موږ ته معیاري او عصري تجهیزات راکړل شي، څو ښې لاسته راوړنې ولرو.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي و چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو لګولو سره سره په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید مخ په ډیرېدو دی. د سیګار په وروستي راپور کې راغلي چې امریکا له 2002 څخه بیا تر 2012 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد امریکایي ډالر لګولي دي. د سیګار په راپور کې که څه هم په 2012 کال کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دې راپور کې راغلي چې د نامنۍ له امله د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات په 60% کم شوي دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت بیا وایي چې د دوی پولیس پر خپل اصلي کار سربیره په جګړه کې هم ښکیل دي او د تالاشۍ په پوستو کې هم ترې کار اخیستل کیږي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر که څه هم د مرستو زیاتېدل ضروري بولي، خو زیاتوي چې تر هغو پورې چې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي دغه مرستې به مثبته نتیجه ونه لري. د ده په باور په تیرو کلونو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې د منظمو ستراتیژیو نشتوالی د دې لامل شوی چې دا مرستې په سمه توګه ونه لګول شي.
پخوا هم مرستې شوي دي او وروسته هم کېږي، خو په ځای لګېدل یې ډېر ضرور دي. دې نه چې مرستې کېږي یا نه کېږي، ځکه پخوانۍ مرستې چې شوي دي هغه هم اکثره بې ځایه لګېدلې دي. اکثره پروګرامونه داسې عملي شوي دي چې هغوی زموږ د شرایطو سره مطابق نه دي.
محمد ظفر په دې باور دی چې د نشه یي توکو پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره باید د افغانستان د عیني شرایطو په پام کې نیولو سره ستراتیژۍ او پلانونه ترتیب او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره دغه هیواد اوس هم د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژندل شوی او د وسلوالو ډلو ستره مالي سرچینه ګڼل کیږي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي و چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستې کمی شوې دي او ضروري ده چې باید دا مرستې زیاتې شي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. له نشي توکو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت د موندنو پر اساس په هیواد کې 6.4 لک کسان په مخدره موادو معتاد دي چې د 10 لک ماشومانو ژوند هم له دې حالت څخه اغیزمن شوی دی او د دوی ډیره برخه د ښوونې او روزنې له حقونو څخه بې برخې پاتې او درانده کارونه ترسره کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له احتیاط څخه د اغیزمنو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي هغو راپورونو ته په پام سره چې دوی ته رسېدلي دي، په څو مواردو کې د فقر او مخدره موادو له امله ماشومان خرڅ شوي هم دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر 6.4 لک پورې خلک معتاد، موقتي نشیان او له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نتایج ښیي چې 1.5 لک کسان د اعتیاد او د دوی په کورنیو کې ماشومان هم له دې وضعیت څخه اغیزمن شوي او له دې امله له فقر او کورنۍ زور زیاتی سره مخ دي.
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 10 لکو په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندېږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي او له همدې امله له فقر او کورنۍ زور زیاتی سره مخامخ دي. همدارنګه له هغو مخدره موادو څخه اغیزمن شوي چې د دوی د کورنۍ غړي یې استعمالوي. دا کار زموږ له جدي اندېښنو څخه ده.
تر دې وړاندې د افغانستان حکومت په مستقیم او یا غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه د ماشومانو زیانمن کیدل د اندېښنې وړ بللی و. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په کابل کې ویناست ته ویلی وو چې افغان ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د هغو شل لکه ماشومانو له ډلې څخه چې په درندو کارونو مصروف دي ډیره برخه یې هغه ماشومان دي چې په مخدره موادو روږد کورنیو پورې اړه لري.
زموږ څېړنې ښیي چې دا مهال 3 میلیونه کسان په مخدره موادو معتاد دي. کله چې موږ 3 میلیونه په نشه روږدي کسان ولرو، طبعاً د دې تر څنګ موږ 12 میلیونه انسانان لرو چې په غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه اغیزمن کیږي. په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په درندو کارونو مصروف دي. دا هغه ماشومان دي چې د دوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ دي او یا یې هم والدین په مخدره موادو روږدي دي. دوی مجبور دي چې د خپل کورنیو اړتیاوې پوره
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن ویان د مریم عطایي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا مهال شل لکه کارګر ماشومان په افغانستان کې شته او د 20 لکو په شاوخوا کې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. دغه ډول د دې ماشومانو ډېره برخه یې د خپلو کورنیو د ساتنې په خاطر درانده کارونه کوي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې تل په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ښودلې. په ځانګړې توګه په وروستیو 2 کلونو کې موږ ډیری ماشومان په جګړو کې له لاسه ورکړل. د ماشومانو د ملاتړ ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې زیاتې کړي چې د ماشومانو په اوسني حالت کې مثبت تغیر راوستلی شو، او له افغان حکومت څخه مو هم وغوښتل چې د ماشومانو د اجتماعي ساتنې په خاطر یو اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان وایي د فقر تر څنګ په ډیری مواردو کې د مور پلار او کورنۍ د نورو غړو په نشه روږدېدل د دې لامل ګرځي چې خپله کورنۍ ماشومان د پیسو په مقابل کې خرڅ کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي راپورونه او شکایتونه ښیي چې دا کارونه د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو په تیره په بلخ او کابل ولایتونو کې ډیر شوي دي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو له امله د زیانمن شویو ماشومانو په اړه مو د مرسلین ارسلا راپور واورېده چې مسعود نیازی وړاندې کړ. وسام له غزنی ولایت څخه یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې له معتادو کسانو څخه د خپلو میرمنو کرکه ډیره شوې ده. د غزنی ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې زیات شمیر هغه میرمنې چې میړونه یې نشیان دي طلاق ورڅخه اخلي. د غزنی مدني فعالان د دې ډول طلاقونو اصلي علت بېوزلي او بیکاري ګڼي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی او دغلته ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. په دغه ولایت کې د ښځو چارو ریاست رئیس شکوریا ولی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر هغه ځوانان چې په نشي توکو روږدي وي خپلې میرمنې دې ته مجبوره کړي چې ورڅخه طلاق واخلي او ورڅخه جلا ژوند وکړي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې هره ورځ دوی ته 2 یا 3 داسې میرمنې مراجعه کوي چې خاوند یې په نشي توکو اخته وي او غواړي چې ورڅخه طلاق واخلي.
قضایی که موشت رضی او فورست فورست در دوانان چه اتیاد پا مواد مختدر دیریدی او قضایی هم دیر چه ریاست منزانان تا موش سبته او شزو دیر مشکل لری او دیر شکایت داده چه ما خواهن اتیاد پا مواد مختدر او دیر استونزیم لری تا جوان که دا شزو بیچاره دیر مشکل لری او کنا دی خوشحاله نه ده چې د خپل خاوان څخه جلا سي دوی اولاد لري خو ډېر چې تازه سي اخري مرحله ای ده چې دوی غواړي چې طلاق واخلي.
اغلی ولی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې اوس بیکاری دي تاړ کړي چې خلکو ته د فقر لاس وشت کړي. لادی سره بیا په دغه ولایت کې مدني پالین هم په ډیران دي شنه شي. په دغه ولایت کې مدني پال پوزیا کاکړ دولت ته وړاندې ځلري چې دغلته ځوانان او یو شمیر هغه به سرپرست میرمن ته د کار زمينه برابر کړي څو ځوانان له نشي توکو لاس واخلي او میرمنې دې ته مجبور نه شي چې خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
بوره خو زه اول خپل ځان یادوم زه یو د دولت ماموره یم کارمند یم مثلا دولت ما ته 1000 تنخواه ورکوي یا 1000 یو ناسو یا 1000 او دا زه د کور کرایه ورکوم د موټر کرایه ورکوم یعنی زه چې یو باسواده شزه یم په مشکل اقتصادي مشکلات لرم نو هغه شزه چې بیخي کوم عاید نه لري وزګاري تر حده رسول رسیدلی دي دولت دا کار یعنی کار زمینه خلکو ته نشي برابرولی خو هغه به څه وایي دا شزه چې بیخي کوم عاید نه لري.
غزنی یو د افغانستان د نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره زیات شمیر ځوانان یې بیکاره دي او شاوخوا 80 سلنه خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت ولایتي اداره وایي دغلته یې د بیکاره ځوانانو او بې سرپرسته مېرمنو لپاره د کارموندنې هڅې پیل کړي. د دغه ولایت والي انجینر عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمېر زیات سوی، خو وایي چې دوی اوس د درملنې لپاره یو مرکز خلاص کړي او د یادو کسانو درملنه کوي څو دغه کسان بیرته له خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند پیل کړي. ښاغلی متین همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د هغه مېرمنو لپاره هم د کارموندنې هڅې پیل کړي چې بې سرپرسته دي او د کور چارې ور د غاړې دي.
موږ یو روغتون چې دوه بلاکه او تقریبا څلوېښت خونې لري دام نوی پرانست، تاسې به هم لیدلی وي، تر پخوا مو هم یو روغتون دوی ته لاره. پولیسو او نورو کشفي ادارو ته مو هم دنده سپارلې، تقریبا په اونۍ کې یوه جلسه په دې اړه لرو ترڅو چې دا معتاد کسان له ښاره ټول کړو او یو مسوم ځای ته ورسو. دوی بعضې لیستونه جوړ کړي دي او دوی په څو کټګوري ویشلي دي. هغه مېرمنې چې سواد لري موږ هغوی جذبوو په اداراتو کې، هغه مېرمنې چې سواد نه لري خو بیا هم غواړي چې کار وکړي موږ هغوی ته په شعباتو دفترونو دې ځایو کې د کار زمینه مساعدوو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېریږي، خو دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
په غزنی ولایت کې مو د معتادینو د وضعیت په اړه راپور واورېد چې زموږ همکار شریف الله شرافت چمتو کړی و.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خبرونې په دې برخه کې د یو موتات دردناک خطر اورو چې په ایران کې روګ دي شوی. د فرید نومیږي او اوس مهال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ما نوم پریر دی، میدان وردګ دی، ولایت یم جوجهغتوی ولسوالۍ. کله په ایران کې کارګاري کله بیا زر ولوېدلم مې درې منزله ځای نه. ډاکټري دوام چې وخوړه دوه ستره درد دروم کړه، تاریخ مې چې وڅکړه څلور ویشت ستره درد دروم کړه. بیا چې ډریواري کمه ده هغه یوه پښه مې دغه ځای نه ته دغه نوکه پورې خوږ شي چې تاریخ ونه وایم په شوروزه کې یورې لس متره ډریواري نشم کړه. په دې خاطر هېڅ کې یولس کاله کې ډاکټر ته ولاړم په ایران کې دوایی برکاول. اگه دوایی که ما تا با پیران که غیر کانونی خلق و موگه پیسو زر نرسی داتون و تریا کرزانو بس ایرانیان و موگم دقا سکی و اتلی سی سهر با چشو و صبحانه با ما خوارلا گاز با مرکش کلو یو سدون تریا کوهل بیا با سری کار تطلو پا دول سو بجر اتللو پا دول سو بجر با دوده و خوارد تیوه پایری با ما نیم سدون بیا تریا کس کال پریدی مزدرانو بیا بیرت بلالو سری کار تا پا پینزو بجر برا تلو پا پینزو بچرا غلالو بیا با ورتناس تو دشپه تیوه بجر پینزه ستا بیا ویده که دو بلگی زو بیا داشت ادامه. بس مگ نپویده لی مگ دیر پا زور کیو کنه تریاک زور دونه نو بانده تیر چی مگ ده کارا با غرزی بی. نور شایمانه دی ویلی که تریاک نسکه ویلی. هم خواست دوغ درد بخاطر. از چی پاول ور وطن تراغ للم کور کسوک نو خبر. کل اون چی مور اپلار بچه هان ویده شوال یش پی بلاس بجه شوالی. زبطلم زنگله تا زنگله که با اوما تریاک موائل دی ملا تازان سال بیر تا وقتی را حالم بیا بطلم غزنی تا یو او رازی و جالب و کسا وش و لولارم دی غرن لامنی تا تیاره و بعد عبیر ما پا یو سپای موادم پا پخار ترله و ماو چی لیوان میوانه خوری کلمی چی لیتر ول گوالم دونه چیزگای و دیتم گور ور کلا چی گورن تیاره و دسرنای وکړه چې شلدانه متاوی دی پورته کله ستیزه په خپل وډر شو له مداور مې پریخ ولړم زنګه او ختم کې نوستم تیارې راغلل زولار لمه چې پاس ته تیارې بیا ته ولړم بیا راغلم ستې کې نوستم ورته ورم بار کرانه خب یوام یاش باد و پیه دل زبستی ساره ساره بطلن قزنی تا موتر بواله کت کور منه واحل نورم برون واین داده از عمال ده چی یار سره یو کچی تو بیسترگی پرتکاوی نیم امر ده سری تیروی یوه جالب خاطره و اولارن لما یو خالی کور و ایمو ده کورت خواه دو تا با ورتله لما تی با داریده لما ده شپه بی ما نشه پشپه که بی ورازی ما نشه نوی کلی حال تا با چه اولار لما ده نور متادا ناستو دای ده پا برسیر منزل که ناستو زا پا کز منزل که ناستو ما دو دیا چه ولی دلا دای منده کل ماست که چه کور چه اختن را لالا ما منده کل یه دای نم ور پاتی شده ما نم دای دی ما نم دار شد زای دای نم
درانو وریدونکو د زهرو کاروان د خبرونه ورستی برخه تر نګدې شو په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو اجمل د کار لپاره بل ولایت تللی خو کله چې غواړي بیرته کور ته راشي نو په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي میرمن یې هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري دا چې اجمل په کومه ناروغۍ اخته شوی او علت به یې څه وي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
وای 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 اللهم ارحمه تو با
السلام علیکم دای شی پلارا
و علیکم سلام
سړی د څه در باندې شوی دی درنګ دی ولی داسې زیر ثوی دی
نه پویګم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشه کې کینا او په دغه بالک تکیو کا
سلام علیکم وای 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 وای
د څه سره یې ناروغه سوی
بیګار کروم سار چې کور در روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېد وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې
خاورې مې هم نه دې خوړلې
نو بیا ولې داسې سوې
نه پوهېږم خوا مې ګرځي
اوهو حالت دې ډېر خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم
خیر دی په یو ډول به لاړ شو
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم وایي
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو
ښه سمه ده لاړ به شو
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده
وای وای
دغسې ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی رازی مہربانی
سلام علیکم
وعلیکم سلام رازی تو دغه چوکې کین
اخ ڈاکٹر صاحب مرشو وای وای وای
خو رور څه تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب د ټول ځان درد کوي
خوري ته درګه چې د خپل راته وای ښه راته وای څه مشکل لري
ڈاکٹر صاحب خو مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي ګنګزم او احسان مې ڈاکٹر صاحب
څه شې دی خوړلې دي
ایس می ام نه دی کوړلی وای وای نن زار له سفر راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغ شې
نه پوهیږم ډاکټر صاحب هیڅ نه پوهیږم وای وای وای
رنگ دیم ډیر ژر شوې ده کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوي
ته درګه خوري چې دای خپل راته وای
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې وملګری می پوټریو اغه سره به مې کله کله یو دود پودر واه
بس بس پوش
پوتشې پوشې ډاکټر صاحب
خور خبره دا ده چې خوند پودری شوې ده
زما خوند پودری شوې ده
چې زه پودری شوم
هو پودری شوې
په لاس ورځو کې هم زه پودری کیږي
لاس ورځي خو ډیر وخت دی په یو دود کولو باندې سړی پودری کیږي ته په ځان نه پوهې دلای سام دام پودری شوې
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي
خوري رښتیا درته وایم خاوند پودری شوې دی دا ټولې نخې نښانې د پودری توپ دي
نو زما ژوند خو تباه شو کنه
ویل زما ملګری تباه بربادي خو ویل دا دوا ده ستړیا دې وباسي دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې انډیوالي کوله وه
Thank you. دا ازادي راډيو ګرانو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان مطالب او ریپورتونه هم دومره وو. تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پرم. خدای مو مل شه.
وطن دیکھ جانا 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 یوں روح دے بل میں زان یوں روح دے بل میں زان